په کابل کې د ماښام 4 بجې سوې زما سلی محمد صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. تر شپږ نیمو بجو د افغانستان سیمې او نړۍ پر وروستي وضعیت درته راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه چې رضوان مراد یې دراوروي.
د کابل د نن سهار ځانو جن کې حمله 19 تنه افغانان او بهرانیان ټپیان کړی دي. جرمنی وی افغانستان ته یو سلوشل اضافي سرتیری استوي او په پیښور کې د استخباراتو پر دفتر نه نه ځانو جن کې حمله ګڼ شمېر مرګ ژوبل رامنځته کړی ده. د خبرونو تفصیل. افغان او نړیوال ځواکونه وایي د کابل د نن ورځې په ځانو جن کې حمله کې 19 تنه وګړي ټپان شوی دي. د کابل امنیتي چارواکو ویلي په دې حمله کې چې د کابل جلال آباد پر لویه لار شوی ده د بهرنیو ځواکونو څو ټانکونه او یو شمېر ملکی موټر هم زیانمن شوی دي. ناټو ویلي په دې حمله کې 9 سرتیری او 10 قراردادیان ټپان شوی. طالبان به ادعا کوي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر نړیوال سرتیری وژري خو افغان او نړیوال ځواکونه دا ادعا ناسمه بولي. افغان او نړیوال ځواکونه په میدان وردګو ولایت کې د تازه عملیاتو په ترڅ کې درې وسروال طالبان وژلي، څلورې شوبل کړي او درې نورې نیولې دي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته ویل د عملیات تیر شپه په نرخ ولسوالۍ کې ترسره شوې دي. طالبانو د خپلو دوه وسروالو وشل تایید کړي خو ادعا کوي چې 10 افغان او بهرني سرتیري هم وژلي. دولتي چارواکو بیا دا خبره ناسمه بللې ده. د جرمنی د دفاع وزیر وایي هیواد به په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل یو سلوشل اضافي سرتیری افغانستان ته واستوي. څوک ګوتنبرګ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویل چټک خبرګون د غسل کسیز ځواک به د افغانستان په شمالي ولایت قندوز کې ځای پر ځای شي. نوموړي دا څرګندونه په قندوز ولایت کې خپل ځواکونو سره د کتنې پر مهال وکړي. جرمنی دا مهال په افغانستان کې 4315 سرتیری لري چې اکثره په قندوز ولایت کې میشت دي. د طالبانو د رژیم له سقوط راپدې خاطر اوس پورې په افغانستان کې شپږ دیرش جرمني سرتیری وژل شوي. د برتانی صدر اعظم ګورن براون ویلي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه او نور متحدان راضي کړي څو افغانستان ته د نورو 5000 اضافي سرتیرو استول ومني. براون په یو تازه مرکه کې ویل یو شمېر اروپایي هیوادونه خپل استازي استولي څو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د دل پیشنهاد نه د دغه هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. برتانیا چې د مال په افغانستان کې شاوخوا 9000 سرتیری لري او ژمنه کړې چې نور 500 عسكر به هم واستوي ټینګار کوي چې نور متحدان باید هم د افغانستان د جګړې بار پر ځان ومني. او اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان په پیښور ښار کې نن یوې ځان وژنې حملې د دغه هیواد د استخباراتو یو دفتر په نښه کړ. لومړني ریپورټونه وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وشل شوي او 55 نور ژوبل دي. په دې 14 کې د استخباراتو د درې پوړیزې ودانۍ زیاته برخه هم ړنګه شوې ده. دغه راز په یو بل ځان وژنې حمله کې چې په باکاخیل قبیلی سیمه کې نن وشوه شپږ تنه مړه او دېرش نور ټپیان شول. وسلوالو په پاکستان کې د بمي حملې او ځان وژنې بریدونه په قبیلی سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په جواب کې پیل کړی دی. پاکستان نن د امریکا ورسپانې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ دا رپورټ چې چین اسلام آباد ته په 1923 میلادي کال کې د دوو اټوم بمونو د جوړولو لپاره په کافي درجه غني شوی یورانیم ورکړي به اساسه وبله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د اټومي ساینس پو عبدالقدیر خان چې د پاکستان د اټوم بم د پلار په نامه مشهور دی دیولیک په حواله ویلي چې چین اسلام آباد ته د اټوم جوړولو طرحه هم ورکړي چې په نتیجه کې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو پروګرام چټک شوی دی. د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویلي په واشنگتن پوسټ کې د مطلب په ښکاره ډول د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو په نیت خپور شوی دی. د ترکیې د انرژي وزیر وایي هیواد به خوښوي که د ایران غني شوي یورانیم په دغه هیواد کې ذخیره شي. دا به داسې حل کې ده چې لویدیځ هیوادونه اندېښنه لري چې تهران به ښایي د دغه هیواد لپاره په بهر کې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو پیشنهاد رد کړي. د ترکیې د انرژي وزیر وویل هیواد یې له دغه نظر سره کومه ستونزه نه لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي شخړې د هواري په هدف پیشنهاد کړی چې د روسیې پر ځای په ترکیه کې د ایران یورانیم لیدنې مخکې چې په لوړه سطح د غني کېدو لپاره فرانسې ته واستول شي ذخیره شي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جاپان صدر اعظم هوتویاما نن په توکیو کې د دوړ هیوادونو ترمنځ د امنیتی ائتلاف افغانستان د مسلې لاټومي وسلو د پاک نړۍ او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو خبرې وکړې. دوړ مشرانو په یو خبری کانفرنس کې ویل امریکا او جاپان په خپلو کې د 50 کلن امنیتی ائتلاف د نوي کولو په اړه موافقه ته رسیدلي. اوباما ویل د جاپان صدر اعظم ورسره ژمنه وکړه چې د افغانستان په مسله کې به له امریکا سره ګډه همکاري وکړي. ما او د جاپان صدر اعظم د افغانستان او پاکستان په مسأله کې د خپلو هیوادونو پر همکاریو خبرې وکړې. ما د جاپان له صدر اعظم څخه د افغانستان د ملکی هڅو پاړه د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ټوکیو د 15 میلیارډ ډالرو او پاکستان لپاره د 1 میلیارډ ډالرو د مرستې او په دې لړ کې له امریکا سره د جاپان د ګډو همکاریو مننه وکړه. جاپان د افغانستان له ملکی هڅو سره د خپلو پراخو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس له اسیا هیوادونو څخه د خپل نه ورځنی سفر په ترڅ کې نن جاپان ته ورسید. راپورونه وایي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د اصلي طرح به د نیویارک په ملکی محکمه کې محاکمه ترسره شي. د امریکایي چارواکو په حواله ویل شوی چې خالد شیخ محمد به له څلورو نورو مشکوکو کسانو سره له ګوانتانامو زندان نه نیویارک ته انتقال شي. ټاکل شوی چې په دې اړه به لوی څارنوال اریک هولډر نن ناوخته دغه پریکړه اعلان کړي. په دې اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې ویل هغه مطمئن دی چې خالد شیخ محمد به د عدالت له سختو غوښتنو سره مخامخ شي. د امریکا پوځ ویلي خالد شیخ محمد دا منلی چې 11 سپتمبر بریدونه چې نږدې 3000 کسان پکې وشل شول پلان کړی دی. د امریکا پر خاوره د غشن لوی مشکوک تروریست محاکمه د ګوانتانامو زندان د تړلو پړه د ولسمشر اوباما د پلان اساسي ګام بلل کیږي. په متحده ایالاتو کې روغتیا چارواکي وایي د خوګ د انفلونزا له امله دغلته د 500 ماشومانو په شمول شاوخوا 4000 کسان مړه شوي دي. دا معلومات د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د مرکز لخوا په یو خبر شوي ریپورت کې ورکړ شوی. دغه مرکز له دې مخ کې ویلي چې د خوګ د انفلونزا په نتیجه کې خای 602 کسان مړه شوي وي. د H1N1 د H1N1 ویروس چې د لومړي ځل لپاره په مکسیکو متحده ایالاتو کې کشف شو شاوخوا 199 هیوادونو تخپور شوی او ریپورټونه وایي چې تر اوسه پورې 6000 کسان وژل دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډاکټران باید حاملهدارو میرمنو ماشومانو او هغو اشخاصو ته چې د خوګ د انفلونزا د ناروغۍ نښې پرېښکاریږي د ویروس ضد درمل ورکړي. نړیوال روغتیایي سازمان 22 هیوادونو ته د ویروس ضد درمل استولي او په دې وروستیو کې افغانستان، اوکراین، منګولیا او بلاروس ته هم د ویروس ضد یو اندازه درمل لیکلې دي. او د روسي پولیسو ویلي د شمالي قفقاز په جمهوریت انګوشیتیا کې درې مشکوک وسوال وجلي. د روسي د کورنیو چارو د وزارت ویان ویل پولیسو د تلاشلي او پوسې سره یو موټر چې دغه درې مشکوک کسان پکې سپارول و درو او د سپرو کسانو د هویت کارتونو غوښتنه وکړه، خو له موټر نه پر پولیسو ډزې وشوې او په ځوابي ډزو کې درې واړه مشکوک کسان وژل شوي دي. په روان کال کې د روسي د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې وسوال بریدونه چې مسکو یې د سختریزو اسلام پالو عمل بولي زیات شوي دي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبری مجله کې اوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان په مرکز ټوکیو کې څه وویل، جزئیات به په روانه خبرونه کې واوري. دغه راز به واوري چې برېټانیا هڅه کوي له امریکا پرته نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. د سرحد ایالت د ناکراریو په اړه اهم اوري. دا به هم واوري چې د کابل د نن ورځې د ټپیانو شمیر 900 کسانو ته ورسید. د پیښې یو عیني شاهد
دغه باز خلکو خود سي غوښي چې هغه خواته غوښي پرتي وډو کې پراته ما په خپل لاس په خپل لاس ما د غوښه وډو کې راځي کې ما د انسان غوښه وډو کې.
نور راپورونه هم لرو. دا هم دروانی خبری مجلې لمړی مطلب. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جاپان ته ورسید او د دغه هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یې په یو غونډه کې د افغانستان په شمول د سیمه ایزو، نړیوالو، دوړخیزو، سیاسي او اقتصادي مسایلو په باب خبرې وکړې. ښاغلی اوباما به د آسیا د نه ورځني سفر په ترڅ کې 15 آسیایي هیوادونو ته لاړ شي. د ښاغلو اوباما او هوتیاما د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري چې هم د اوس په سټوډیو کې دره سره مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې په دې باب افغانستان ته باید چې څومره ځواکونه واستول شي د ده پریکړه دې ته ځنډول شوی چې سیمې ته چې سمې نتیجې ته ورسیږي. ښاغلی اوباما دا خبره نن په جاپان کې د دغه هیواد له صدر اعظم سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. هغه وویل د ځواکونو د لیږلو پریکړه باید په داسې ډول وي چې په نتیجه کې امریکا له تروریستي شبکو وساتل شي. ولسمشر اوباما او صدر اعظم هوتو یا ماژمنه وکړه چې د نړۍ په بدلیدونکو شرایطو کې به خپل ائتلاف ته دوام ورکوي. خو د جاپان صدر اعظم وویل چې جاپاني بیړۍ به د هند په سمندر کې هغه ماموریت ته دوام ورنکړي چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته تیل ورکوي. دا ماموریت د جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. هغه له افغانستان سره د ښوونځیو د جوړولو او د غرض د پولیسو او کرهنې په برخو کې مرستو ته د جاپان چمتووالی اعلان کړ. شغلی اوباما له افغانستان سره د جاپان له مرستو مننه وکړه او ویل ما او صدر اعظم د افغانستان او پاکستان په هکله پر خپلو همکاروی خبرې وکړې او ما د جاپان له جاپان له خلکو او صدر اعظم څخه مننه وکړه چې په 15 کلونو کې له افغانستان سره د ملکی چارو لپاره 15 میلیارد ډالر مرسته کوي او د غرض پاکستان ته د 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر چې نن توکیو ته ورسېد د دې سفر په لړ کې چې 9 ورځې دوام کوي 15 آسیایي هیوادونو ته ځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د آسیا سفر له جاپان څخه په داسې حال کې پیل کړی چې امریکا اقتصادي ستونزې لري او له ژور اقتصادي کسات سره مخامخ دی. باراک اوباما به له جاپان وروسته چین، سنگاپور او جنوبي کوریا ته سفر وکړي. شغلی اوباما د افغانستان، ایران او شمالي کوریا په باب له جاپاني چارواکو سره خپلې خبري غټوري وبللې او ویل چې په دې برخو کې یو لړ موافقو ته رسیدل. شغلی اوباما د سیمې د امنیت لپاره د امریکا او جاپان همکاري حساس وبلل. د جاپان صدر اعظم د افغانستان په باب ویل چې هیواد یې د افغانستان له بیا رغونې سره خپلې مرستې زیاتوي او ژمنه یې کړې ده چې د 15 کلونو په مخه به د هیواد ته د کال 1 میلیارد ډالر مرسته ورکړي.
مننه سروان صاحب. آسیا ته مو د امریکا د ولسمشر د نه ورځنی سفر په لړ کې جاپان ته د هغه د سفر او د جاپان له صدر اعظم سره د هغه د خبرو په اړه معلومات واوریدل. اخو د برېټانیا صدر اعظم ډیپلوماټیک هلې ځلې پیل کړي چې امریکا پرته نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې افغانستان ته 15,000 سرتیری برابر کړي. براون دغه مسولیت په داسې حال کې منلی چې امریکا افغانستان ته د شاوخوا 24,000 نور سرتیرو په استولو او د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي بحثونه پای ته ندي رسولي. د شاغلي براون د څرګندونو نور جزئیات بیا هم لې
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون نن وویل چې بریتانیا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې خپل متحدان هڅوي چې افغانستان ته 15,000 نور سرتیری واستوي. له لندن څخه د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې براون وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې او د افغان ځواکونو د روزلو لپاره د ناټو تر مشرۍ لاندې د اساف د غړو هیوادونو د تشویقولو لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړي دي. بریتانیا غواړي چې په تدریج د افغانستان د هغو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري چې اوس یې د امنیت چارې د برتانوي ځواکونو په غاړه دي او په دې توګه له افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو وتلو ته لار اواره کړي. د بریتانیا صدر اعظم نن بی بی سی ته وویل ما دا مسؤلیت په غاړه اخیستی چې له نورو اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو څخه وغواړم چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغو د څارنې په کار کې ونډه واخلي. براون زیاته کړه زه له دوی څخه په دې باب مرسته غواړم. فکر کوم چې ممکن له دوی څخه چې د ناټو غړي دي او یا نه دي افغانستان ته 15,000 نور عسکر ترلاسه کړی شو. ده دا هم وویل چې بریتانیا به هم په دې کار کې ونډه واخلي. په دې برخه کې ډیپلوماتیک هلې ځلې داسې وخت پیل شوې چې د ناټو مقامات په ایډنبرا کې راټول شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د شاوخوا 24,000 نورو سرتیرو په لیږلو له خپلو سلاکارانو سره بحث پای ته نه دی رسولی. پرون د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره له کتنې وروسته وویل د ناټو تړون نورو غړیو په خصوصي ډول منلې چې مرسته به وکړي خو هغه ونه ویل چې آیا هغوی د ځواکونو لیږلو ته هم تیار دي او کنه. کاناډا، فنلند او هالند ویلي چې د ماموریت له بشپړېدو وروسته به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي خو ځینو نورو هیوادونو لکه ډنمارک، ایټالیا، جرمني، ناروې او سویډن ویلي چې خپل ځواکونه به په افغانستان کې وساتي مګر د زیاتولو پلان یې نه لري. یوازې ترکیه، جرمني او برېټانیا ژمنه کړې چې افغانستان ته به په سلګونو نور سرتیري واستوي.
وسم د پاکستان او افغانستان ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کوونن په سرحد ایالت کې د ځان وژنې دوی پر لپسې حمله وسوي چې د دغه هواد مهمه پوزي او استخباراتي ادارې په نشه کړې. چارواکي وایي په دغه حمله کې شاوخوا 130 نمرې یا هم ټپيان دي. په وژل سو او ټپيان کې امنیتی سرتیری او ملکیان هم شامل دي. د دغه پیښو ورستي جزئیات لسمه د ازادي رادیو د خبريالي پرپورت کې اوري.
وروستی راپورونه وایي د جمعې په ورځ د سرحد ایالت په دواړو ځانوژونکو حملو کې 140 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د پېښور د آی ایس آی د ادارې په ځانوژونکي حمله کې تر اوسه 10 تنه وژل شوي او تر 100 زیات کسان ژوبل شوي دي چې په وژل شوو کې 8 تنه امنیتي سرتیري او 3 تنه اولسي خلک شامل دي. همدارنګه د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر بیا افتخار حسین په دې پېښه کې د 9 تنو وژل کېدو او د 55 تنو د جوبلی دو خبره تایید کړی ده. میا افتخار حسین وای له پیښې نه وروسته د مرستې یو ټیم سیمې ته رسیدلې او د نړیدلې ودانۍ د لاندې د بند پاتې شوو کسانو د راوستلو لړۍ روانه ده. نوموړی زیاتوي د نن ورځې په پیښه کې د استخباراتو د دفتر شپږ بلاکه زیانمن شوي دي. له پیښې وروسته د خیبر سرک او د ارمی سټیډیوم څلور لاره د هر ډول ترافیک په مخ بنده شوې ده. بل پلو د پیپلز پارټۍ دویم سکرتر په سرحد ایالت کې ایوب خان رسنیو ته ویلي چې د پیښې نه مخکې په سیمه کې د سختو ډزو غږ اورېدل شوی او د سیمې خلک له ویرې سره مخامخ شوي دي. په دې پیښې کې د هغه کور ته هم زیان ورسېدلی دی. بل پلو د میرانشاه په حلقوي سرک باندې د پولیسو د قوماندانۍ په ځانمرګي برید کې وروستۍ شمېره ښایي چې او تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني په پېښور کې د استخباراتو په ادارې د ځانمرګي برید غندنه کړې.
د سرحد ایالت د ناکراریو په اړه مو واوریدل چې 140 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په خبرونه کې وروسته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه لرو.
ستاسو له پیغامونو نه
نبی د تخار د ولایت د خوجغار د ولسوالۍ فعلاً د پاکستان د توسیع د شریفو د ښار څخه تا سره په تماس کې یم. موږ د افغانستان د سفیر غواړو چې د موږ د ماجورو باندې د پوښتنه وکړي. موږ دلته ډېر په تکلیف یو، بازار ته تلای نسو، کسان مو په تنګوي، پیسې راڅخه غواړي. دا شپږ میاشتې کېږي زما کا بندي دی په ډېرې غازی خان کې. پیسې وروړو پولیسان ته هر وخت وایي نن یاړو سبا یاړو. د تورخم خواته دا سفیر خانه موږ غواړو پوښتنه دې وکړي، یا د هغه خواته واړو، یا د دلې علاقه یو چل دې وکړي. شپږ میاشتې کېږي.
الو السلام علیکم، زه مرزا خان غزنی دیواز. موږ ته ایما ورور او څو تنه نور د پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له ماجر سره ډېر سخت چلند شروع شوی دی. ماجر ډېر ځوروي. خدای دې وکړي چې نور پاکستان دولت له افغانستان له ماجرو سره ظلم ونه کړي.
زه شیرین آغا دا کوری خټک د کېما د مولا بادام د جماعت نه خبرې کوم. د کرجي صاحب را داخله کوو چې پاکستان کې ماجرو نه پوستکي په چړو واړول. آئن تر دې پورې شیرپا او جرنلي هسپتال له خلکو د ماشومانو باندې زرانه مریضانې دي. خل دوا پسې راوځي او زرانه یې اننه پاتې او ډېر سخت کورونه څوک وتی نه شي. سره د کاټو سره فوټو د ار څه تنګېږي. مونږ د افغانستان د لورو چارواکو نه او د لرګورو د کرجي نه هیله کوو چې مونږ ته پوستو په پاکستان کې.
زه پیښور نه خبرې کوم. کله چې د عباس مباحثې کېږي د افغانستان مباره کې د وزیران او د دکتاتوران ورته کسه بلاري، زه دا خبره کوم چې افغانستان دا څومره مشران دا ټول په خپله غله دي. یو لږ مهرباني دي وکړي چې پاکستان او ایران دې نه یادوي.
د افغانستان امنیتي پیښو ته کتنه، نن په کابل کې د هوتخیلو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو یوې اډې ته نږدې د ځان وژنې حمله وسوه چې د پیښې په سیمه کې د کابل زون د جنایي تحقیقات رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده وویل په دې پیښه کې بهرنیانو ته هم زیان رسیدلی.
سلافو ځواکونو ته هم جوبله شوی ده او تر اوسه د مرګ راپور موږ ته نه دی راوړلی.
ورسی راپورونه وایي چې د کابل په دې حمله کې د ناټو 9 مامورین او 10 افغان ملکیان زخمیان دي. چې د چا د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل سوي. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د لسګونو افغان او بهرنۍ سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې ده. بل لوري ته افغان او نړیوالو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي چې وایي درې وسلوال طالبان وژلي او درې ژوندي نیولې دي. د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل خود دې پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو یو ویاند وایي لس بهرني او افغان سرتیري وژلي. ذبیح الله مجاهد ومنله چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په هرات کې د شهیدای په نوم د یو شرګوټي د جوړولو کار پیل شو چې ټاکل شوی د پر هغو 10,000 مستحقو کسانو د کورونو نمرې وویشل سي چې مخکې فورمې ترلاسه کړې وي. دلته زرو کډوالو ته هم د مځکې د ورکولو پلان سته. په اړه له هرات ولایت د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سنګزای رپورت لري.
د هرات د خروالي سرپرست رئیس محمد سلیم تلکی په داسې مال چې د کورونو د زر نمرو په توزیع سره د شهیدای د خرګوټي پروژه عملا پرانستله. ازادي راډیو ته وویل ټول ټال تر لزره کسان دغه ښارګوټي کې د کورونو د توضیح وړ پیژندل شوي دي. پیسې وړاندې د دولت خزانې ته هغه وایي تحویل او تر یوې میاشتې به ټولو کسانو ته د کورونو نمرې وویشل شي.
تقریبا څلور کال کې چې دا پروسه دغسې غیر فعال وو زه چې رالم تقریبا یو زره نمرې ځکه موږ آماده کړي دي او د توضیح آماده دي چې خلکو ته تسلیم کړو.
د هرات ښاروال وویل ټول اړین ښاري خدمتونه به دغه ښارګوټ کې د دولت لخوا چمتو او څه د پاسه زر نمرې هغو کورنیو کډوالو ته پکې په نظر کې نیولي چې د افغانستان شمالي ولایتو څخه په دا وروستیو کې هرات ته راکوچېدلي دي.
حاضر چې یو زرو پنځه سوه نمرې دوی ته تسلیم کړو.
د شیدایي د کډوالو کم څو تنه استوګن چې دغه کورونو د اخیستو لپاره راغلي و خوښو مګر ویل دوی ناداره دي او د کور جوړونه کې باید دولت او نړیواله ټولنه مرسته ورسره وکړي.
زه محمد هاشم توخی زه په دې ډېر خوشحاله یم چې موږ دا ستونزې درلودلې. نن زموږ سره یې ډېره همکاري وکړله. زموږ ژړا یې واورېدله. نو اوس د دغه تصمیم نیولی چې د خیر موږ ته د مځکې راکړي.
زه عبدالله نماینده د مهاجرینو د شیدایي او دا مشکلات هم سره د دې لرو چې موږ توان و طاقت او قدرت نه لرو چې دا بدفضي کو ترمیم وکړو. دولت او ملل متحد باید موږ سره همکاري وکړي چې موږ سره د کورونه جوړ کړي ترمیم یې کړي مشکلات راغلي.
خو د هرات ښاروال وویل دا ستونزه حل او د کډوالو نړیواله سازمان به اړینه ساختماني کومک ورسره وکړي.
خوشحالي ځای دا دی چې د یونیسیار مؤسسه د مهاجرینو ته وعده کړي دي چې موږ حاضرو که تاسې مځکه ولري او مځکه تاسې تسلیم شي موږ دوه خونه او یو تشناب یو اشپزخانه او یو دهلیز تاسو جوړوو.
د شیدایي ښارګوټي کې د ځمکې د هرې نمرې په بدل کې دیارلس نیم زره افغانۍ قیمت دولت اخیستی دی. د پروژې دقیق قیمت مامورینو دا مهال څرګنده کړې ویل ټول ښاري خدمتونه به په ترلاسه شویو پیسو ورته برابر کړی شي. هغوی وایي اټکل شته چې څلور میلیون امریکایي ډالره به خرڅ به راشي چې په جوړونه او نقشه کې دوی وایي معتبره نړیواله ساختماني موسسې او کارپوهان مرسته ورسره کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمیر چارواکي وایي د هرات سرحد افغانستان ته د ننوتلو په خاطر د طالبانو لپاره یوه پټه دروازه ده. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په دې اړه یو مفصل رپورټ خپور کړی چې جزئیات په لفرشته جلال زیز خبروي.
اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ ښارګوټی په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لپاره په یوه اندېښنه بدل سوی ځکه یو شمیر فکر کوي چې ایران وسوال کسان له دې لارې د کابل د حکومت د بې ثباته کولو لپاره افغانستان ته لیږي. یو سړی چې نه غوښتل هویت یې څرګند سي د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خبریال ته ویلي ما په ایران کې تقریبا اته میاشتې کار وکړ. بیا په ګزاره ولسوالۍ کې طالبانو د زیاتو پیسو وړاندیز راته وکړ او ما هم ومانه. د سړي زیاته کړې چې د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ په مرتفع سیمو کې ایرانیانو او پاکستانیانو پوځي روزنه ورکړې ده. پښتون زرغون او گزاره د هرات له ډیرو ناامن ولسوالیو شمیرل کیږي. د سړي زیاته کړي طالبانو له شلو تر دیرشو زرو پاکستانیو کلدارو معاش راکو او په بیلابیلو سیمو لکه انجیل، توت او سیاوشان کې مو د بهرنیو عسکرو پر موټر او پوستو حمله کولې. د سړي اوس د سولې او بیا پخلاینې د پروګرام له لارې له وسلوالو فعالیتونو لاس اخیستی او له خپلې کورنۍ سره سوله ییز ژوند پر مخ بیایي. خو د اسلام قلعه سرحدي ځواکونو ویلي چې هره ورځ لږ تر لږه سل تنه د افغانانو په نوم له ایران څخه بیرته ستنیږي. له زیاتو سره نه د هویت کارتونه وي او نه هم د مهاجرت اسناد تر څو دا ثابته سي چې په رښتیا هم دوی افغانان دي او که نه دي. د اسلام قلعه د تلاشۍ په پوسته کې د سرحدي ځواکونو افسر عبدالله اڅکزي د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خبریال ته ویلي داسې کوم سیستم نشته چې د دې کسانو پیژندګلوي وکړي نو په دې ډول شایي ډېر غیر مناسب کسان افغانستان ته په سرحده وړي. ښاغلي اڅکزي زیاته کړې موږ عربان او ایرانیان نیولي چې له اسنادو پرته افغانستان ته ننوتل خو هر څوک په دومره دقت نسو تلاشي کولی ځکه نه کافي پرسونل لرو او نه هم د دې لپاره سم وسایل شته. د سولې او جنگ د انسټیټیوټ د دې رپورټ په حواله چارواکي اندېښنه لري چې شایي یو شمېر تخریبوونکي که هغه افغان مهاجرین دي او یا بهرني وګړي د ایران د سرحد له لارې افغانستان ته ننوځي. په اسلام قلعه کې د پولیسو د افسر د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خبریالانو ته ویلي یو افغان مهاجر راته وویل چې د سنگ سفید په پوځي مرکز کې ایراني ځواکونو خلکو ته تبلیغ کاوه چې افغانستان د امریکایانو تر اشغال لاندې دی او له هغه څخه یې غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د امریکایانو په ضد وجنګېږي. د افغانستان د ولسی جرګې وغړی محمد داوود سلطان زوی د سولی او جنگ انسټیټیوټ ته ویلي د ته داسې خبرونه رسیدلي چې یو شمېر هغه تخریبکاران چې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدل غواړي افغانستان ته د بیا ستنېدونکو مهاجرینو په نوم داخلېږي. د ښاغلي سلطان زوی په باور که چیرې د افغانستان سرحدي قواوې سرحدات نسي کنټرولولی نو په دې کې شک نشته چې د بهرنیو په مداخله به د حکومت ضد وسلوالو شمېر زیاتېږي. په عین وخت کې په هرات کې د ایران قنصل ویلي د دوی حکومت یوازې هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی هغه ټول رپورټونه رد کړي چې وایي ایران پاکستانیانو، چچنیانو او نورو بهرنیانو ته دا اجازه ورکوي چې د افغان مهاجرینو په نوم افغانستان ته تیر شي.
بیا هم د هرات په اړه په وروستۍ څو میاشتو کې له ایران څخه د افغان مهاجرینو د ستنېدلو بهیر په بې سابقه ډول زیات شوی دی. هره ورځ له زرو څخه زیات ځوانان د ایران له مختلفو سیمو څخه د مشهد د مهاجرینو ادارې ته مراجعه کوي، خو په اوس مهال کې دا هم د افغانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده چې په مشهد کې د کډوالو له ادارې څخه د خروج اسناد لاسته راوړي. دوی میاشتې میاشتې انتظار باسي څو هیواد ته د ستنېدو لپاره قانوني اسناد ترلاسه کړي. څو افغان مهاجرین ازادي راډیو ته خپلې ستونزې بیانوي.
داسپان راځم ځم افغانستان ته مشکل متاغه ده تراسو تو اش ازیتمو یواب تا دیو کیا ته مود ناشو بعد پوری مور را پوری باندې مور ته نه را پوری باندې مور وړي سو اته سو نه پد لو پټا د ماشه دی دا د پیسې وا کا ته پیسې وا کو مور
تقریبا د هر یو څه تل زرتي وسو درس
جرلسیم دل ته سیه د اسمان او
اسمان د اردو غاز خنه چې مور یې سپاره دیار دوله زر موار نه
کړی چې مشکلات مور دا غدای شي جری وا برکه د ټول مسافر ده مشکلات دا د قائم نه کی تو پیسې نه لري تو نه پویږي بلار لیک
یو د بل پوری پوری
یو د بل پوری یو ځای خلاص تا ورڅ په دې شهر کې نه پویږي ګویږي غرو غرو ته ورڅ په شی واخ نه کار
کوي
ولا دا غزه د سودا غزه ماشین در پاسه نه سودا لزر شپه نظر مصرف خیر نه پوری د دې خو دې خو نور څه دي.
په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو په اړه د نظارت کلنی راپور پرون خپور شو. دغه راپور هر کال د نړۍ په اویا هیوادونو کې د دغو هیوادونو په مورنیو ژبو د نومبر په میاشت کې خپریږي. په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
د دغه راپور له مخې اوس مهال هم په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو شتون یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. دغه راپور چې یوې نړیوالې کمپنۍ او د السو په نامه له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو موسسې خپور کړی دا ښایي چې افغانستان د هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د ماینونو ډیر قربانیان پکې شته. له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو یا د السو د موسسې و مسؤول سلیمان امینی وویل چې هر میاشت په افغانستان کې 50 کسه د ماینونو د چاودنې له امله یا ټپي کیږي او یا خپل ژوند له لاسه ورکوي.
از مای می 2008 تا مای می
2008 میلادی کال د می لمیاشت نه د 2009 کال د می تر میاشت پوری زموږ راټول شوی معلومات خی چې هر میاشت هیواد په بیلابیلو برخو کې 50 کسه د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو د چاودنې لامل ځان منی کی.
بلخوا د ماینونو د مبارزه په برخه کې د انډیکاپ د ماسی و چارواکي اولیا مایارو ویل چې شل کاله په خوا دی ویسایل مخې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال لشلو میلیونه څخه زیات ماینونه په افغانستان کې کرل شوی و چې دوا پر درې برخې په شلو کلونو کې پاک شوی دی. هغه ویل د بل سروې له مخې چې د 2009 میلادي کال د مارچ په میاشت کې شوې 15,500 ساحې په 4,500 کیلومتر مربع مساحت کې چې 2013 د استوګنې سیمې پکې شامل دي په ځمکنیو ماینونو ککړې سیمې ګڼل کیږي. د معیار په وینا اوس مهال د هیواد جنوب لویدیځ او جنوب ختیځ سیمې تر نورو په ماینونو ککړې سیمې دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. ښاغلی معیار ویل چې د نړیوالو تړونونو له مخې باید افغانستان تر 2013 کال پورې له ځمکنیو ماینونو په پوره توګه پاک شي، خو امنیتي ستونزې په دې لار کې سترخند دی.
اوس ګورو هغه سیمې چې ولسوالیو، کلیو او ښارونو ته نږدې دي پاکې شوي. هغه سیمې چې پاتې دي له امنیتي پلوه ورته لاسرسی مشکله ده. په پوره باور ویلی شم چې د جنورۍ له میاشتې را په دې خوا په خپله ماین پاکان له 15 څخه له زیاتو پیښو سره مخ شوي. اکثره اورو چې پرې د دولت مخالفین حملې کوي او د ماین پاکوونکو وسایط ضبطوي. نو دا به ستونزمنوي چې ووایو افغانستان به تر 2013 کال پورې له ماینونو څخه ټول پاک شي.
ویل کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې له 2000 څخه زیاتو ملکي افغانانو چې پکې ماشومان او میرمنې هم شته خپل د بدن غړي د ماینونو د چاودنې له امله له لاسه ورکړي دي، او اوس هم له 600 کیلومتر څخه په زیات ځمکه کې له جګړو پاتې شوي ماینونه د خلکو لپاره